سلامونه او ستړي مسي د مشال ریډیو خبرونه ته شرغلاست. د خبرونه په فایل کې به له پامیر ساحل څخه خبرونه وورو.
لومړی د مشال راډیو خبری سرټکی. امریکایي سېنېټر جان کیری د پاکستان د سفر پر مهال ویلي بخښنې غوښتو ته نه دی ورغلی بلکې اړیکې ښه کول غواړي. پر شمالي وزیرستان د بې پیلوټه الوتکو په برید کې اته مشکوک اورپکې وژل شوي دي او د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د وسلوالو ډلو انصار الاسلام او لښکر اسلام ترمنځ نښته شوې ده. بشپړ خبرونه. امریکایي سېنېټر جان کیری ویلي له پاکستاني مشرانو سره سلا شوی دی چې داسې ګامونه به اخلي چې د دواړو هیوادونو اړیکې بیا پر ځای شي. نوموړي همدارز ویلي پاکستان ته د بخښنې ویلو لپاره نه دی ورغلی بلکې د اړیکو جوړولو لپاره ورغلی دی. هغه ویل د اوسامه په پاکستان کې موجودیت د امریکا د کانګرس د غړو په مغزو کې لوی پوښتنې پیدا کړې دي. جان کیری په پاکستاني پلازمین اسلام آباد کې پر داسې مهال خبرې کولې چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې زخت ترینګل دي. د امریکا او پاکستان اړیکې د روان میاشت په دویمه نیټه د امریکایي ځواکونو د تر هغو عملیاتو وروسته کړکیچن شول چې پکې د القاعده مشر اسامه بن لادن ووژل شو. د پاکستان د وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی د دفتر نه للورې په خبر شوی یو بیان کې ویل شوی پاکستان او امریکا باید د خپلو حکومتونو او ادارو ترمنځ باور او اعتماد پیاوړی کړي. پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د مشکوک امریکایي الوتکو په بریدونه کې اته مشکوک اورپکې وژل شوی دي. په دې اړه له سیمې د مشال راډیو خبریال عمر دراز وزیر رپورټ راکوي.
تیر شپه په کم نه بجې بې پایلوټ الوتکو د سب ډویژن میرلی بازار نه دیارلس کیلومتره سویلی اړه خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې پترس کې سلور وسلوال طالبان ووژل. د دې برید نه لږ شېبه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمرکا سیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نښه کړو او هم دوه میزایل یې ورباندې وداغل او ورکې میش سلور وسلوال
پر قبایلی سیمې شمالي وزیرستان د دغه ډرون برید تفصیل تاسو اوریدل. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې دا د حقانی ورپا کې ډلې قوي مرکز دی چې په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو په لوی او خونړیو بریدونو کولو تورنه ده. د قبایلی سیمې خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د وسلوالو ډلو ترمنځ نښته شوې ده چې په اړه یې له سیمې د مشال راډیو خبریال فرهاد شینواره تفصیل راکوي.
د سرکاري سرچینو په وینا تیره شپه د خیبر ایجنسۍ په لرې پرته سیمه تیرا کې د دوه وسلوالو ډلو لشکر اسلام او انصار الاسلام ترمنځ په یوه تازه نښته کې 15 تنه وژل شوي دي. دغه وسلوالې ډلې په یو بل باندې د سپکو درنو وسلو سره بریدونه کوي او د تیرې اوږدې مودې راهیسې د دوو ډلو ترمنځ په نښتو کې په سلګونه تنه وژل شوي او ژوبل شوي دي او اوس یو ځل بیا د دوی ترمنځ په دې جګړو کې تیزی راغلی دی چې لاملې د سیمې ولسي وګړي د مشکلاتو سره مخ کړي دي.
تاسو لمشال رادیو خبرونه اورئ. په سوریا یا په شام کې جمهوریت پلوی فعالین وای په دره کې اوسیدونکو خلکو اجتماعي قبر میندلی دی چې په کې د شلو کسانو مړي پراته دي. فعالین وای په دې قبر کې د هغو کسانو مړي پراته دي چې پوځ او نښهویشتونکو سرتیرو د حکومت ضد مظاهرو پر مهال وژلي دي. په سوریا کې د مارچ په میاشت کې حکومت ضد مظاهرې پیل شوې چې لا تر اوسه روانې دي. هلته د بشري حقوقو فعالینو د هغو 215 اویا کسانو نمونه خبر کړی دي چې په هیواد کې د مظاهرو لپاره تر اوسه وژل شوی دي. فعالین وای ډیر کسان لا اوس هم ورکتی. د جنایت د نړیوال عدالت مشر وکیل قاضیانو ته ویلي چې د بشریت پر ضد د جنایتونو په تور دی د لیبیا د معمر قذافي د نیونې امر ورکړي. پر دې مهال دی وکیل مورینو او کامپو وویل
له ثبوتونو پته لګي چې معمر قذافي په خپله د عامو بې وسلې لیبیایي وګړو پر ضد د بریدونو اوامر ورکړي دي. د هغه ځواکونو پر ملکي کسانو د هغوی د کورونو دننه او هم د باندې په څرګنده حملې کړي، د مظاهرو او جنازو په ډلو یې درنې وسلې کارولي او له جماعتونو بهر راوتونکي خلکو ته خپل سړي کېنولي سو په ډزو یې وولي.
ټاکل شوی د معمر قذافي استازي نن د روسیې پلازمینې مسکو کې له چارواکو سره د لیبیا د ناکرارۍ په اړه خبري وکړي. د پیسو د نړیوال صندوق مشر ډومینیک سټراسکان بلکې لتاڼي د نیویارک کې پخوانی زندان ته انتقال کړل شوی دی. د نیویارک د ښار د زندان یو چارواکي ویلي دا زندان له 1930 لسیزې راهیسې کار کوي او پکې 11,000 کسان پراته دي. د سټراسکان دې زندان ته د انتقالولو خبر تر دې وروسته راغلی دی چې عدالت ته د وړاندې کېدو پر مهال قاضي د IMF د مشر ضمانت ونه مانه او ورته د جمعې د ورځې نیټه ورکړه چې بیا د عدالت ته حاضر شي. سټراسکان په اړه ویل کېږي چې د په فرانس کې د ولسمشریزو ټاکنو کې هم برخه اخیسته او اوس داسې ښکاري چې د هغه ټولې هیلې ختم شوې دي چې کومې د دغه تور لکبلې ټولې هیلې ختم شوې دي. ناټو وایي د افغانستان په جنوب کې څلور سرتیري د یوې چاودنې پر مهال وژل شوې دي. د امریکا یو چارواکي د نوم نه خودو په شرط ویلي چې وژل شوی ټول کسان امریکایان دي. د خبرونو پای
د مشال ریډیو خبرونه ته موزه قسم خامندو خیل هرکلی کوم. وخت په پېښور کې څه باندې یو لس بجې سوی په دې یو ساته خبرونه کې به واوري. امریکایي سېنېټر جان کېری پاکستان ته د خپلې دورې پر مهال ویلي چې هلته مافي غوښتلو ته نه بلکې د تعلقاتو ښه کولو لپاره تللی دي. د مشال ریډیو په دې یو ساته خبرونه کې بلما قاسم خامندو خیل سر واوري. امریکایي سېنېټر جان کېری پاکستان ته د خپلې دورې پر مهال ویلي چې هلته مافي غوښتلو ته نه بلکې د اړیکو ښه کولو لپاره تللی دي.
We have agreed on a series of steps that will be implemented immediately in order to get this relationship back on track.
د خیبر پښتونخوا د اطلاعاتو وزیر وایي چې په راتلونکي بجټ کې به د قیدیانو لپاره پیسې ږدي چې له هغوی سره مرسته وکړي.
زمونږ ډیر خلک داسې شته دی چې هغه په جیلونو کې دي، لکه مثال قیدیت ورکوي نو د هغوی مسله حل کېدی شي.
او د شبقدر د ځانمرګو بمې بریدونو وروسته چې پکې په لسګونه کسان ووژل سو او ټپیان سو، دکانداران وایي چې د ایف سي چاونی دي له ښاره بار وایستل سي.
دا چونه ته د خار نه لاړ شي او هغه اخوه لاړ شي او په ارزي توګه باندې دی چې دا ګیټ تیرو څکړي شي.
په خبرونه کې دا نور رپورټونه هم لرو. له مشال سره اوسئ. د پاکستان په سفر تللی امریکایي سېنېټر جان کېری ویلي د دې لپاره هلته نه دی تللی چې بښنه وغواړي، بلکې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقاتو ښه کولو لتللی دی. د پاکستان ولسمشر آصف علي زرداري او وزیر اعظم یوسف رضا ګیلاني سره د لیدو وروسته جان کېری خبري کانفرنس ته په خبرو کې وویل چې د دغه هیواد سره د امریکا تعلقاتو د ښه کولو په لټه کې دی او په دغه خبري کانفرنس کې یوازې بهرنیو خبريالانو ته د پوښتنو کولو اجازه وه. د رواني میاشتې پر دویمه نیټه د امریکایي ځانګړو ځواکونو په عملیاتو کې د القاعدې د مشر اسامه بن لادن د وژلو وروسته د امریکا او پاکستان تعلقات ترنګلی سوي دي. دا هم په دې اړه له اسلام آباد د ریاض مسخیل رپورټ.
اسلام آباد کې د ولسمشر آصف علي زرداري، وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی او د پاکستانی پوځ سرلخکر اشفاق پرویز کیانی سره د ملاقاتونو وروسته خبري غونډې ته په خطاب کې د امریکې د خارجه چارو د کمیټې مشر او سېنېټر جان کېری وویل چې هر څوک د ایبټ آباد پیښې وروسته د پاکستان او امریکې ترمنځ تعلقات اغیزمن شوي دي، خو بیا هم امریکا پاکستان خپل ملګری ګڼي او غواړي چې د دواړو ملکونو ترمنځ تعلقات بیا ښه اړخته لاړ شي.
We have agreed on a series of steps that will be implemented immediately in order to get this relationship back on track.
دی وی چې مونږ په یو شمیر داسې ګامونو سره شوي یو او د لړکې با سمدستي ګامونه هم پورته کوو چې تعلقات بیرته سم اړخته راولو. زموږ د پاکستان ولسمشر، وزیر اعظم او پوزي سرلخکر سره ډېر ګټور ملاقاتونه وشو. ما هغوی ته باور ورکړو چې د ایبټ آباد د پیښې نه زه په خپله هم نوم خبر، بلکې د دې اپریشن نه صرف د شمار یو سو امریکایي اعلی چارواکي خبرو. مونږ غواړو چې پاکستان سره ښه تعلقات ولرو او د دې لپاره اعتماد لومبه پړاو دی. پاکستان او امریکا به په شریکه او یو بل سره د معلوماتو د بدلون د لار د ترهګرۍ خلاف جنگ ګټي. نوموړي وینا وا چې د ایبټ آباد پیښې د پاکستان په حق له هم ډېرې پوښتنې راپورته کړې وې او په هغه ډېر زیات دباو چې د کېری لوګر امداد دې بند کړي شي. ولې امریکا غواړي چې په هر ډګر د پاکستان مرسته وکړي شي او د کېری لوګر بل تر لاندې راتلونکي ټول امداد به هم دغه شان جاري وي. جان کېری زیاتوي،
The United States will remain committed to assisting the Pakistani people through long-term assistance.
دی وایي چې امریکا په خپل خبره ولاړه ده چې د اوږدې مودې د مرستو په بنیاد به د پاکستانی اولس مرستې جاري ساتلی شي. دا فیصله به اوس پاکستانی اولس کوي چې دوی د محمد علي جناح پاکستان غواړي که د شرخوخو او بنسټ پالو. د پاکستان او امریکې دښمن شریک دی، ځکه یې ګټې هم شریکې دي. اوسامه نه یوازې د امریکې بلکې د پاکستان پاکستان هم دښمنو په زرګونو پاکستانیان یې وجلي وو، ځکه امریکا غواړي چې د دواړو ملکونو د دښمنانو په ضد وجنګیږي او دې جنګ کې پاکستان هم د امریکې کلک ملګری دی. د جان کیری د پاکستان د دورې ملاقاتونو او راتلونکي کې د پاکستان او امریکې ترمنځ د تعلقاتو د امکان او ضرورت په اړه چې کله مشال ریډیو د دفاعي او خارجه چارو د کارپوه لیفټنن جنرل طلعت مسعود نه وپوښتل، نو هغه وویل چې د دواړو ملکونو د یو بل نه نارغېدن دی او هیله ده چې د جان کیری دا دوره به ګټورې نتیجې رامنځته کړي. طلعت مسعود وایي دی وایي چې زما په خیال کې کوشش دوی ډېر کوي چې د دواړو ملکونو تعلقات ښه شي، او د پاکستان هم سیاسي او عسکري قوت غواړي چې تعلقات د معمول اړخ ته راشي. تاسو ته پته ده چې د دواړو ملکونو د وړاندې نه هم په یو بل شکونه وو، او بیا چې د ابتابات پیښه وشوه نو پاکستان امریکې ته ووایي چې تاسو ولې زموږ نه بغیر دا هر څه وکړه، زموږ دومره قربانې دي او بیا هم ستاسو په موږ اعتبار نشته. بلخوا امریکا وایي چې د قربانۍ باوجود ستاسو ملک کې دا خلک ناستي. نو دا ټولې خبرې په خپل ځای، خو اوس زما په خیال چې تعلقات به بیرته ښه شي خو لږ وخت به لګي، او بله دا که امریکې پاکستان ته راتلونکي کې د داسې نه کېدو یقین ورکړو.
پاکستان پر اگر اس قسم کی کاروائی کریں گے تو ایک مشترکہ کاروائی ہوگی، نہ کہ یک طرفہ.
خپلو خبرو اترو کی جان کیری دا هم اوے چھ ډیر زربا دو نور امریکائی لوڑ پوڑی د پاکستان دورہ کوي چې مقصد یې د دوانو ملکونو تعلقات خکول او گلے مانے ختم ولدی. ریاض موسیٰ خیل، مشال ریڈیو، اسلام آباد.
دا مشال ریڈیو خپرونه پردی زې پای ته رسیدي.
سلام علیکم.
وعلیکم السلام.
آشنا ولی خپناستی
یار؟ نن په کار کې هم د مشال ریڈیو خپرونه را نتیرې شو.
نو دی کې د خپکی روس خبره ده، اوسې واوره کنه.
عجیبه خبره کوي سړیا، اوسې څنګه واورم؟ د خپرونه ما خو تیر شو کنه.
و ساده سړیا، انټرنیټ خو لري کنه؟
بالکل.
ها چې انټرنیټ لري نو ولیکا www.mashalradio.com. دا د مشال رادیو د وی پانی پته ده. دلته نه یوازې نننې یا پرونی خبرونه اوریدل شي، بلکې د کله نه چې مشال رادیو شروع شوې ده له هغه ورځې نه تر نن ورځې د هر ورځې خبرونه چې وغواړي نو اوریدل شي.
ترشتیا وای؟
او د مشال رادیو په وی پانه کې کولای شي نور تبصری مووري، خکلی خکلی تصویرونه او ویډیوګانې هم وګوري.
ها نو هم دا وزم چې د انټرنیټ لاره د مشال رادیو خبرونه ووري.
او ورشه.
پر کبایلی سیمه شمالی وزیرستان د بی پلوټه مشکوک امریکایي الوتکو په بریدونو کې اته مشکوک ورپکې وژل سوي دي. بریدونه د میرالی په سنسا او ایمرکه سیمو کې ترسره سوي. د بریدونو پر مهال یو مشکوک ګاډی او یو مشکوک پټنځای په نښه کړل سوی دی. د شمالي وزیرستان په اړه ویل کیږي چې د اکانی اورپکې ډلې یو ټینګ مرکز دی. دا ډله په افغانستان کې پر بهرنیو سرتیرو په خونه نړیو بریدونو کولو تور نه ده. د تازه بریدونو په اړه به مو له سیمې د مشال خبریال عمر دراز وزیر خبر کړي.
په شمالي وزیرستان ایجنسی کې د امریکایي بې پایلوټه الوتکو په دوه بېلابېل میزایلي بریدونو کې لږ تر لږه اته وسلوال طالبان وژلي شوي دي. دغه بریدونه تېره شپه د سب ډویژن میرلي په دوه بېلابېلو سیمو سندسا او ایمرکه کې ترسره شوي دي. د شمالي وزیرستان ایجنسی مقامي انتظامي چارواکو د معلوماتو تر مخه تېره شپه په کم نه بجې بې پایلوټه الوتکو د سب ډویژن میرلي بازار نه دیارلس کیلومتره سویلي اړخ خیسور سړک سره نږدې سندسا سیمه کې د وسلوالو طالبانو یو ګاډی په نښه کړو او ورباندې دوه میزایل وداغل چې په ترس کې څلور وسلوال طالبان ووژل. دوی زیاته کړه چې د دې برید نه لږ شېبه پس ډرون جازونو د میرلی بازار سره نږدې ایمرکه سیمه کې د وسلوالو یو استوګنځای په نښه کړو او هم دوه میزایل یې ورباندې وداغل چې په نتیجه کې د دوی استوګنځای د ځمکې سره سم کو او ورکې میش څلور وسلوال طالبان یې ووژل. په مجموعي توګه په دواړو بریدونو کې اته وسلوال طالبان وژلي شوي دي. تر دې دمه ځایي دولتي چارواکو او آزادې سرچینو دا نه دی په ډاګه کړی چې په یاد شوي بریدونو کې واړه ځایي وسلوال په نښه شوي دي او که کوم خارجیان هم پکې شتون لري. خو په دې وروستیو کې په شمالي وزیرستان ایجنسی کې زیاتره بریدونو کې د خارجیانو په شمول زیاتر ځایي او ځنې پنجابي وسلوال طالبان په نښه شوي دي. د استخباراتي ادارې یو چارواکي مشال ریډیو ته وویل چې په استوګنځای باندې ترسره شوي برید کې یو بهرانی هم وژلی شوی دی. دغه بریدونه په داسې حال کې ترسره شول چې د امریکا سینیټ خارجه امور کمیټي چیرمین سینیټر جان کیری د اسلام آباد په دوره دی. د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د امریکا لوړ پوړو چارواکو دغه اولنۍ دوره ده. دا د هم یادوي چې د اسامه بن لادن د وژنې نه پس د پاکستان او امریکا ترمنځ تعلقاتو باندې بد اغیز غورځېدلی دی او د پاکستان سیاسي او فوزي سطح باندې د امریکا سره تعلقاتو په ترڅ کې تاوده بحثونه روان دي. څو ورځې وړاندې د پاکستان پارلیمنټ ان کیمرا میټینګ کې مشترکه قرارداد کې ویلي شوي وو چې که امریکا په قبایلي سیمو کې نور ډرون بریدونه ترسره کوي نو دوی به په افغانستان کې ناټو ځواکونو دپاره سامانونو ترسیل د پاکستان د لارې بند کړي. عمر دراز وزیر، مشال ریډیو، بنو.
دا مشال ریډیو ده.
د خیبر پښتونخوا په شبکدر کې د دوو ځانمرګو بریدونو وروسته چې پکې تر نوي زیات کسان وژل سوي وو او په لسګونه نور پکې ژوبل وو، اوس یې د ښارګوټي دوکانداران غوښتنه کوي چې د اف سي چاوڼۍ دې له ښاره لرې جوړه کړل سي او د اف سي د لویې دروازې مخ دې له بازاره واړول سي. دوی وایي چې د ځانمرګو بمي بریدونو وروسته یې کاروبار ته لوی زیان رسېدلی دی. هغه بریدونه چې پړای اورپکو طالبانو پر غاړه اخیستی وه، دوی دا هم ویلي دي چې دا یې د اسامه د وژلو د بدل اخیستو لپاره کړی دی. شاهنواز ترکزای له سیمې نور حال راکوي.
شبقدر بازار د اف سی قلا په دروازه کې د دو ځانمرګي بریدونو وروسته شار شوی دی. ځای دکاندارانو وای خلک یریږي، ناراضي، کګاډه ودرېږي او څوک سوداګان اخلي نو اف سی والا یې نه پرېږدي، ځکه هغه خپل روزګارونو ته پریشان دي.
امجد او شبقدر کې دکان دی، یو بدغه موبایل دکان دی، نو بس مخ کې پنس باندې شوی چې پلاس پسو کې 10% خای نو 20% خراب دي. نو بازار د مکه دی وجه شیشې میشر ما چور سم خراب شو سوګ رازینه دی له وجه. نو بس ولا چې بسو دی ګم د غزيات کې پسی ولا زینو خو هم کسان ډیر ناراضي بي هي ته د پسو کې د درې راشي نو خو لګر زینو.
اتاو رحمان هم د اف سی قلا دروازې ته مخامخ ته میټای دکان کوي او وای د هغو سوداګانی خرابې شوې دي.
مټیان می هر څه کاپی نقصان می شوی، ترور می پکې زخمی درې څلور مورد چې هسپتال کې دی، بیګا می راوست دي، بس دغه می وسیله و چې سو وس نیم پنی می خراب شوی. بس گا راضی هو پسلو کې تقریبا چې 10-20-30 راضی هغه وی چې را زر کا واسنه چې بلوش.
حمدالله جان د سنیټری دکاندار دی او وایي چې د اف سی قلا دروازه په غلط ځای جوړه ده، که دا بل ځای کلاو شي بیا ممکنه ده چې د هغوی روزګارونه ښه شي.
او د ګاه خو چې کوم دی بالکل داسې سر چې ویدلی دی چې لکه ډېر زیات یو خو د اف سی والا چوکه پلاس او ټوپک پلاس ولاړ دي، دلته کې ګاډي نه پرېږدي او خلک نه پرېږدي، نو د دې په وجه باندې څنګه بس وکړای شي؟ که موږ ته رکشه ودرېږي، ګاډي ودرېږي چې سودا پکې واچو، نو هغوی پسې چوکه راغشتي او اوازونه پې کوي، گزارم پہ کوي او کار کمزور شوی دی. بالخو د دې دغه په وجه حادثې په وجه باندې ډېر لوی اثر غورځېدلی، بازار بالکل داسې سمسان او بے دمه پراته دي.
نور احمد مومن چې د انجمن دکانداران شبقدر صدر دی وای سلویخ دکانونه خراب شوی دي.
سبا کا خورشتن دی کله دا درمه سره مورز ده بازار ته خلک نه نه راځي، دا بل پون په کلابیا واده ورته شه ده، بل خو ته روان دي. دا مخکنه اوم دا بازار ته پر شو دي طرف ته کوم ده کوم نه اتل ما چې کوم غا کرا ته هغه بعد مومن نه راته ته باجون نه راته اخر چې کوم ده ټول متاثر شو په کوم فون کې ناشته مونږ نه هیڅ نه راځي. سببونه په وجه باندې فلون اوران دي خو نه راځي.
او محمد جان ګیانی ایډوکیټ چې د شبقدر بازار اوسیدونکو دی وای اف سی دروازه دی بل ځای ته یوړې شي کدا و نشوا بیا به هغه قانوني لار خپلوي.
دا چونه ته دي خار نه لاړ شي او هغه اخو لاړ شي او په ارزي توګه باندې دي چې دا ګټ تیر څوکړي شي. ګوچه مونږ مثال په دې باندې دا خبره موکړه چې شبقدر بار اسوسییشن سره د سیول سوسایټي کچره مطلبداري حکومت دا مطالبه منزور نکړي، دا خبره مونږ کړې ده چې مونږ بر دې خلاف را پاسو او ټول مطلبداري چې هغه قانوني جواز به د دې لپاره کورو او هغه عدالت ته تګینو راغې نه به مونږ دغه نه کوم عدالت هم د دې خلاف زو.
شانواز ترکزای، مشاد ریډیو، شبقدر بازار.
او د تیر اتوار په ورځ د خیبر پښتونخوا په سوابی کې د مومند جنسی د امن کمیټې یو مشر اعتبار خان، د هغه زوی عرفان الله او ځایي کس میرزا محمد د وسلوال اورپکو طالبانو لخوا په ډزو وژل شوی وو. په دې اړه په اسلام آباد کې د مشال خبریال ریاض مسخیل د سوابی له ایس پی اعجاز خان سره د دغه سیمې د حالاتو په اړه مرکه کړې او پوښتنه یې کړې چې هلته په دا وروستیو کې حالات ولې خراب شوي دي چې یوه بېلګه یې د امن کمیټې د مشر وژنه ده.
شو پورې طالبانو خبر راغی یم مسکرینس دینو دا خو په ټول پاکستان کې کته سو ګورې د مومن د امن کمیټې کسان کراچي کې شهیدان شوی دي، په اسلام آباد پنده کې شوی دي، په خبر کې کیږي دلته هم کیږي. دا مین ترست کته سو ګورې د آی ڈی پیز کله چې آی ڈی پیز راغلي نو مین ترست کې په مردان او ثوابي باندې بلکې ثوابي باندې زیات وو. نو هغه آی ڈی پیز کې ډیر خلک دلته پاتې شوی دي، ډیر خلک واپس تللی دي. نو کوم چې انټرسټډ ګروپس دي اوی سره د دې په اړه کې خپل ریکیو مشته دي او سیستم یې هم اوی اپریټ کوي. نو دغه چې بالکل او وجود لري مونږ لګیا یو ان شاء الله ویډیو کوو.
د شامنصور پیخې ته ګورو تقریبا په نومبر کې یکم یا دو نومبر باندې شو او شامنصور پولیسو باندې هم مطلب کلیئر کټ چونکی او سویسایډر راغی هغه حمله وکړه. دغه د کالو خان چې کوم پیخه شو دوه کاله مخکې، نو په دې ټول تناظر کې تاسو څه ګورئ چې د طالبانو خلاف یو برپور یو مهم شروع کول یا پولیس داسې یا د فوج په مرسته یا د ایف سی په مرسته څه داسې پلاننګ لري ځکه چې ورس پورس داسې قسمه پیخې رامخته کیږي او ثوابه زمونږ یو داسې علاقې چې تر اوسه پورې په هغه کې څه غټه پیخه نه درامخته شوی. خدای دې نه کی چې د سواد په شانتي یا د بونیر په شان صورتحال دلتم جوړ شي. نو داسې سپلین تاسو لري چې د اوس نه مخنیوي وشي؟
نه ان شاء الله دا خو بالکل پاسیبلټی او لښته نه چې د بونیر یا د سواد په شان سچویشن دی جوړ شي. د سواد بونیر او ثوابه کې ډیر زیات فرق دی خپل منځ کې. هغه سچویشن خو نه او باقی تاسو پرزنت سوای نو پرزنت خو الریډي د 2007 نه throughout پاکستان په هر ځای کې آلموسټ دویشته دي. دا که تاسو وګورئ خو ارتباط واقعي وګورئ دا غي نه مخکي نور تاسو په خبرو وګورئ اسلام آباد وګورئ کراچي وګورئ نو دا خو ترو مونږ الریډي په خپل اپټیمم باندې یو دسه نه چې دی لبه مونږ سپیشل اپریشن لانچ کوو. هغه الریډي هغه سپیشل اپریشن چې کوم نه نظام روزانه لانچ شي.
سر دې دوران اوس پورې په ثوابه کې تاسو په علم کې سونه کسان چې داسې ملټنټس دي یا چې کوم دي طالبانو سره طریقے سر اڑی کی یا بخبل بدے کے براہ راست انوالی سونا اوسا پورے کسان نیولے شوی دی
دا ایگزیکٹ فگرز خوزتا سلوس پدی موقع نشم در کولے کافی تعداد کی اس کے تاس ہوگو رہی نو تقریبا یو دری میاشتی مخی دلتا یو دو خودکش سره د سوسایډ جیکټ ارسیو. نو دا غوډی چې هغه لګ هایلایټ شي خلکو ته پته ولګي سړی غوډی چې هغه هایلایټ نشي نو ایزاک فیګر خو نشم درکول خو ټیک ټاک کیچ شو ویلتا.
اجازه تن تاسو وګورئ چې آیا دا وخت د ثوابې ضلع پولیس چې کم دینو آیا هغه دا کیپبلټی لري چې د داسې قسمه شرپسند خلکو خلاف بل کاروي چې کم دی او بھرپور طریقې سره وکي کنه تاسو له نور څه مزید د وفاق نه یا د صوبې نه یا د فوج د مرسته پکار دایا؟
دا خدا نفری مونږ سره مخکې نه ډیره کمه ده. سوابی په 88 کې جوړ شوې ده او د 88 نه د اوسه پورې دی کې انکریز نه دی شوی د فورس کې. حالات بدل شوي، آبادی بدل شوې ده ورسره، خو بیا هم ان شاء الله ایگزیسټینګ د قوم زمونږ ته دی هدا پورې دی چې حالات به د کنټرول نه بهر تنوځي ان شاء الله.
که پښتو وایې مشال ریډیو وار
د خیبر پښتونخوا کابینې د 2011 او 2012 کال دراتونکو بجټ لپاره ځانګړي غونډه کړې چې پکې د یو لړ منصوبو او نوې سکیمونو د پرمخ بیولو منځوري ورکړل شوې ده. دوی وایي چې د کیدانو د خیر شګړې لپاره به هم پیسې شته. د کابینې د غونډې حال د صوبې د اطلاعات وزیر میا افتخار حسین یو خبري کانفرنس ته ورکړی چې د مشال خبريال خالد خان یې تفصیل په خپل رپورت کې راکوي.
د خیبر پختونخوا حکومت به په راتلونکو بودیجه یا بجټ کې د صوبې په زندانونو کې بنديوان غریب او بې وسه خلکو ته قانوني مرستې ورکولو لپاره د یو ځانګړي ډایرکټوریټ پرانسته کوي. د کوم لاندې چې به حکومت په عدالت کې د وکیلانو خرچه او د دوی د روغې جوړې لپاره د دیت یا خونبها د پیسو بندوبست هم کوي. د اطلاعات او صوبایي وزیر میا افتخار حسین د خیبر پختونخوا د کابینې د غونډې وروسته خبریالانو ته وویل چې راتلونکو بجټ کې به غریب او دار کې دیانو سره قانوني مرستو لپاره خصوصي پنګګدي ځکه چې ډیر خلک د پیسو د نشوالي په سبب په کلونو په زندان کې پراته وي.
زموږ ډیر خلک داسې شته چې هغه په جیلونو کې دي، لکه مثال کای دیت ور کای نو دغه مسله حل کې دی شي واغی سره غی مونني ډیر خلک داسې شته چې کای خپل وکیل ساتینو کیس کې دی شي غزر رها کې دی شي واغ سره د سہولت نی د دې لپاره حکومت چې کوم دین دا بندوبست پکې ودا به یو نوې مطلب چې ډایریکټریټ وی زمونږ لا ډیپارټمنټ دلاندې او پاغه کې بل ټول فیسیلیټیز وی د وکیلانو فیسیلیټیز به وی د دې سره مطلب د لواحقینو د فند د لپاره به فیسیلیټیز وی او د یو بل ډایریکټریټ په ذریعہ باندې چې کوم دی د دې خلکو ته ټول سہولتونه به چې کوم دی ورکړې کیږي
د خیبر پختونخوا کابینې د پختونخوا ستوري په نوم د یوې پروژې منظوري ورکړه د کوم لاندې چې بعد د صوبې اته واړو تعلیمي بورډونو کې ړومبني لس پوزیشن حاصلولو زده کوونکو ته د دوه کالو دپاره وظیفې ورکول شي د لسم په امتحان کې د هر تعلیم بورډ لس زده کوونکو ته به لس زر روپۍ او د دولسم امتحان کې د هر بورډ لس طالب علمانو ته پنځلس زر روپۍ د وظیفې په تور ورکول شي دغه شان هر ضلعه کې دوه یونین کونسل چې سرکاري سکول کینوی حکومت با د ماشومان خرچه په شخصي سکولونو کې برداشت کوي په دې اکلا میافتیا حسین اوایل
کزمونګه د ارزل کې په هغه کې دوه یونین کونسل دا سبا مونږ ګورو چې په هغه کې سرکاري سکول ني او پرایویټ سکول وی نو چې په هغه کې څومره ماسلین زمونګه سټوډنټ سبق وای نو دا هغه پیسې بچ کم دینو حکومت ورکړي او په دې بنیاد مونږ او چې زمونګه بچو چې کم غریبانان دي او ایسره پیسې شته نو سرکاري سکول شته نو چې هغه تم دا سہولت حاصل چاغه مطلب سبق وای دا تقریبا 15 کروڑ روپے کې کم دینه مونږه د دې د پاره خې دي او اته سروي غزرا سټوډنټان به کم دینه د کار د دینه مستفید کی
د کابینې غړو ته وویل شو چې په ملکن ډیویژن کې د ترخګرې یا فوزی عملیاتو کې لنګ شوی کورونو معاوضه پیل شوی دا چې تر اوسه پورې شپږنیم زره خلکو ته خوښه یو نیم ارب روپے ورکړل شوی دي او تقریبا 1500 خلکو ته به اته سروي کروڑ روپے یو اونۍ کې دننه ورکول شي میافتیا حسین اول چې په صوبه کې د کارخانو د مزدورانو او هنرمندانو سره مالی مدد او د دوی هنر ته و د ورکولو لپاره په راتلونکي بجټ کې خصوصي پنګه کې خودي شي
د هنرمندانو لپاره بالکل مونږ چې کم دینو د یو د انډستری د سوري د لاندې چې کم زمونږ د کارخانو او دغه انډستری وزارت ته دغه د سند د وزارت د لاندې هغه چې کم دینو یو سکیم دی په غوږ کې زمونږ سوشل ویلفیر ډپارټمنټ د غي سره چې کم دینو کومک کوي د غي نمائنده بم پکې وي او د هغه په ذریعہ باندې چې کم دینو هغه بس کرځي دا سی ورکی چا هنرمندار سپورټ کی او چونکه د هنرمندانو زیات تر تعلق چې کم دی زموږ د ثقافت سره هم دی او د ثقافت ډپارټمنټ د دې په مسله کې ډیر کارم کړی دی لہذا وزیر اعلی صاحب چې کم دی په خصوصي توګه فینانس ته د هدایتو کې چې د ثقافت ډپارټمنټ سره کینی او د هنرمندانو لپاره په دغه رنگ باندې یو بل پیک چې کم دی وروړي او هغه ته چې کم دی نو پیسې ورکی
د خیبر پښتونخوا کابینې په صوبه کې د بجلی ګیس اوبو د چت یا دیوال نه دارا غورځېدو او بارودي سورنګ په وجه وجل شوی خلکو د پاره د یو لاک روپے معاوضه ورکول هم پریکړه کړې ده چې تایون به د ضلع انتظامی افسر پولیس او د سیادت د محکمې چارواکي کوي خالد خان مشال ریډیو پیښور
مشال ریډیو ستاسو د زړونو غږ
او سم له مشال ریډیو څخه د پاکستاني ورسپانو کتنه ووري چې په اسلام آباد کې احمد الله وړاندې کوي
ورسپانه جنگ په خپل ادارې کې لیکي چې ابتاباد اپریشن وروستو د پاکستان او امریکای ترمنځ کمتاو تریخواله پیدا شوه دی امریکای انتظامی داتا او تریخواله کمولو او تطرهګری په ضد جنگ کې پاکستان لا خپل کردار جاري ساتلو لپاره په سفارتي کچ کوششونه تیز کړي دي او د لړکی د سېنټر جان کيري د پاکستان دوره او خپل دوره پر مهال د پاک فوج مشر اشفاق پرویز کیانی او د هغه وروستو نور اعلی قیادت سره ملاقاتونه دي ورسپانه لیکي چې پاکستان سیاسي او فوجي قیادت لپاره دا امتحان وخت دی ورسپانه ایکسپریس په خپل ادارې کې لیکي چې پاکستان او امریکای ترمنځ تعلقات ښه کولو لپاره سېنټر جان کيري د پاکستان دوره وکړه او یقینا دا دوره ډیره د اهمیت وړ ده او د دې کې شوې خبرونه به پته لګي چې راتلونکي کې دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به څه رخ اختیاروي که تعلقاتو کې څه بهتري راشي نو ښه خبره ده ګنې پاکستان لا چین یا روس سره خپل تعلقات ښه کول پکار دي ورسپانه لیکي چې صدر زرداری د روس کامیاب دوره وکړه چې پکې روس اعلی چارواکو سره په مختلفو موضوعاتو خبري وشولې صدر زرداری د روس صدر لا د پاکستان دوره بلنه ورکړه کوم چې هغه قبول کړه که روس صدر د پاکستان دوره وکړي نو نه صرف د دوه ملکونو ترمنځ تعلقات به نور هم مضبوط شي بلکې د معاهده وروسته دوه ملکونو ترمنځ تجارت به هم زیات شي ورسپانه په اخیره کې لیکي چې د ملک اعلی قیادت لپاره کار دا چې روس ته یقین دهانی ورکړي چې موږ ورسره ښه تعلقات قائمول غواړو
مشال ریډیو ستاسو خپل ریډیو
خوشوردن کو وخت د سید دیشی بوتنز دکیږي چې خبري سرټکی راسي په امیر سالم سټوډیو تر رسیدلې دي. ل په امیر سایل څخه به خبري سرټکی وورو.
امریکایي سېنټر جان کیری د پاکستان د سفر پر مهال ویلي بخښنه غوښتو ته نه دی راغلی بلکې اړیکې ښه کول غواړي. پر شمالي وزیرستان د بې پیلوټه الوتکو په برید کې اته مشکوک ورپکې وژل شوي دي. د پاکستان وزیر اعظم یوسف رضا ګیلانی پر داسې مهال د چین په سفر ځي چې له امریکا سره یې اړیکې خراب دي. د خیبر ایجنسۍ په تیرا کې د وسلوالو ډلو انصار الاسلام او لښکر اسلام ترمنځ په نښته کې 15 کسان وژل شوي او په سوریا کې په یوه قبر کې د 60 کسانو مړی میندل شوي دي.
ل پامیر سایل څخه مو خبري سرټکی واوریدل. د افغانستان د ملي امنیت شورا سلاکار رنگین داد فرسمنتا او د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر زلمی رسول وایي چې له امریکا سره د افغانستان د ستراتیژیک تړون لپاره د هیڅ ګاونډي هیواد اجازه او مشورې ته اړتیا نسته. د دوی په وینا چې د امریکا د دائمي پوځي اډو شتون باید ملي شورا تصویب کړي او له یادو اډو باید افغانستان له خاورې د هیڅ هیواد پر ضد ګټه وانخیستل سي. په دې اړه نور تفصیل د مشال ریډیو خبریال نقیب الله متنوال راکوي.
د افغانستان د ملي امنیت شورا یا سکیورټی کونسل مشر ډاکټر رنگین داد فرسپنتا چې د دوشنبه یا ګل په ورځ د افغانستان ولسی جرګې ته د افغانستان او امریکا د ستراتیژیک تړون په اړه معلومات ورکول ویل چې افغان دولت به هیڅکله هم د دې تړون د لاسلیک لپاره د ګاونډیو هیوادونو اجازه یا مشوره وانخلي او د افغانستان د ملي ګټو په رڼا کې به د ملي شورا له تایید وروسته لاسلیک شي.
له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې موږ د اټومي بم څښتن کیږو. له موږ څخه چا پوښتنه ونه کړه چې له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی. نو ولې افغانستان د خپلو دوستانو او دښمنانو په انتخاب کې د ملي ګټو پر اساس له ګاونډیانو او یا لویو هیوادونو د امریکا په شمول اجازه واخلي؟ موږ هم حق لرو چې ووایو له چا سره دښمنی وکړو، له چا سره دوستی. تر څو چې د خبرو اترو چارې زما تر مدیریت لاندې وي، هیڅ ګاونډي ته به د ویټو حق ورنکړل شي. ډاکټر سپنتا زیاته کړه چې د دې تړون له مخې به د افغان امنیتي ځواکونو روزلو، د سولې پراوستو او ښې حکومتدارۍ په جوړولو او په خپل سر د عملیاتو په نکولو نورو برخو کې مرستو ته دوام ورکړي، تر څو افغان ځواکونه د خپلو سرحدونو دفاع وکړای شي او همدارنګه د ګاونډیو اوږدې مداخلې پای ته ورسیږي. د افغانستان د بهرنیو چارو وزیر ډاکټر زلمی رسول هم ویل چې د افغانستان او امریکا ستراتیژیک تړون په اړه ګاونډي نیک نظر نه لري او په دې اړه دوی ته خپلې اندېښنې څرګندې کړې دي. د بهرنیو چارو وزیر زیاته کړه چې دوی به د ډیپلوماټیکو اړیکو په وسیله د ګاونډیو د اندېښنې له منځه یوسي او دوی ته به ډاډ ورکړي چې دا تړون د دوی پر ضد نه دی. دلته شک نشته چې افغانان باید تصمیم ونیسي او د دوی لیدلوری مثبت نه دی. هغه هیوادونه ته چې سفرونه کوو او یا اړیکې ورسره لرو د افغانستان موقف پرته څرګندوو، خو زموږ د دریځ څرګندول دا معنی نه لري چې موږ له دوی اجازه واخلو. د ولسی جرګې غړی او د دې جرګې د تیرې دورې رئیس یا سپیکر محمد یونس قانوني وویل چې په یوه ورځ دا ټول مسایل نشي حل کېدای. د ستراتیژیک تړون بحث، د لویې جرګې بحث او د روغې جوړې بحث کافي نه دی. نه پوښتنې بس دي او نه ځوابونه چې وړاندې شول. دا مسایل لوی مسایل دي. د چار یو تن کارپو او د افغان څېړنیز مرکز مشر غلام جیلانی ځواک وایي چې لومړی په کور دننه باید یو ملي دریځ خپل شي او وروسته دې معلومه شي چې افغانستان څه غواړي، ګاونډي څه غواړي او امریکا څه غواړي، او په دې اړه دې یو کانفرنس راوغوښتل شي.
یو جرګه جوړیږي، کانفرنس جوړیږي چې د افغانستان ټول سیاسي ګوندونه، قومي متنفذین دي، مشران دي، د مدني ټولنې استازي دي، هم ورته د همسایګانو په باره کې په وضاحت وویل شي. همسایګان موږ نه څه غواړي او څه کوي، دا به ډېر واضح او په ښکاره شکل باید ورته وویل شي. امریکا موږ نه څه غواړي څه کوي، دغه وړاندیز چې امریکا کړی د ستراتیژیک قرارداد په اړه وښودل شي چې امریکا دغه شی غواړي.
د یادونې ده چې په دې موضوع ولسي جرګې د مې په څلورمه پوښتنې کړې وي او تېره ورځ یې د مسؤلینو ځوابونه ترلاسه کړل. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال ته غوږ ونیسئ چې د نړۍ له حال خبر شي.
په افغانستان کې د ناټو او افغان پوځي لوړپوړي پلاوی خوست په خپل سفر کې وویل چې د ترهګرو ځالې هر چیرې چې وي دوی به یې پر وړاندې عملیات کوي. دوی افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار وبلل چې له نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي، خو یادونه یې وکړه چې له 2014 کال وروسته به هم چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه ووځي کارتیا به په دې هیواد کې به پاتې سي. په دې اړه یو ځل بیا له خوسته د نقیب الله متنوال رپورټ.
دا پلاوی چې د دوشنبه په ورځ خوست راغلی پکې د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمی، د کورنیو چارو وزارت امنیتی مرستیال جنرال عبدالرحمن رحمان، په افغانستان کې د ایساف مرستیال ډیوډ راډریګز او همدارنګه د افغانستان لپاره د ائتلاف ځواکونو نوی ټاکل شوی عمومي قمندان ډګر جنرال جان آلن ګډون درلود. د افغانستان د ملي دفاع وزارت لوی درستیز ډګر جنرال شیر محمد کریمی ویل چې که څه هم خوست سرحدي او د افغانستان یو له مهمو او ستراتیژیک ولایتونو څخه دی، خو اوسنی وضعیت یې په پوره ډول د اطمینان او ډاډ وړ دی. کریمی وویل چې دوی به د لا ښه امنیت په خاطر په راتلونکي کې په خوست کې نور امنیتي ځواکونه هم زیات کړي او همداراز به په سرحدونو کې نوي امنیتي پوستې جوړې کړي. جنرال کریمی افغان امنیتي ځواکونه دې ته تیار وبلل چې له نړیوالو ځواکونو امنیتي چارې په خپله غاړه واخلي. خو نوموړي یادونه وکړه چې له 2014 کال وروسته به هم چې نړیوال ځواکونه له افغانستان څخه وځي، که اړتیا په دې هېواد کې پاتې شي. د افغانستان د پوځ لوی درستیز د امید په نامه له پیل شویو عملیاتو هم یادونه وکړه. وی ویل چې دغه عملیات یوازې پوځي نه دي، بلکې تر څنګ یې ټولې ملکي ادارې هم پکې دخیلې دي چې دوی وکولی شي د عملیاتو وروسته په سیمه او بانډو کې د ولس لپاره مهم خدمتونه ترسره کړي.
کوم عملیات چې موږ په شروع د کال کې په نامه د امید پلان کړي دي، هغه یوازې نظامي عملیات نه دي. دغه عملیاتو کې د حکومت ټول ارګانونه ځي دخیل دي، نه تنها امنیتي بلکې نور د بازسازۍ، د بیا رغونې، د حکومت جوړول. همدغسې موږ کله چې په انتقال باندې خبرې کوو، د مسؤلیت د امنیت د مسؤلیت د انتقال په هکله چې خبرې کوو، هغه هم د حالاتو او شرایطو تابع دي. او که شرایط خدای نخواسته خراب دوام بکوي لا نور هم، او که شرایط څنګه چې موږ پلان لرو په مخ روان یو، انشاءالله تر 2014 پورې به شرایط بالکل زموږ په ګټه وي او ډېر تغییرات به راشي.
په افغانستان کې د ناټو ځواکونو د عمومي قمندان مرستیال جنرال ډیوډ راډریګز هم د خبرو پر مهال وویل چې دوی به له دې وروسته د ترهګرو ځالې، هغه چې هر ځای وي، د افغانستان دننه او یا له سرحدونو بهر، پر وړاندې به یې ځپونکي عملیات ترسره کوي. همداراز راډریګز د افغان ځواکونو ملاتړ وکړ او ژمنه یې وکړه چې د دې ځواکونو په لاښه روزنه او تجهیز کې به خپلو مرستو ته دوام ورکړي تر څو پخپله د خپل امنیت ساتلو وړتیا ترلاسه کړي. دا په داسې حال کې ده چې د امریکا په سینا مجلس کې د بهرنیو اړیکو د کمیټې مشر جان کیری د یکشنبې په ورځ د افغانستان ته د سفر په ترڅ کې خوست هم راغلی او له خپلو پوځیانو سره لنږدې کتنه کړې وه. ویلي وو چې دوی به د ترهګرو ځالې هر ځای په نښه کوي. نقیب الله متنوال، مشال رادیو، خوست.
مشال رادیو د حقایقو راپورټونکي.
د نړیوال جنایي عدالت څارنوال لویس مورینو اوکامپا د ګل پر ورځ ویلي د لیبیایي مشر کرنل قذافي پر وړاندې کافي ثبوتونه راغونډ کړي چې هغه رژیم د خپل ولس پر ضد ځورونې او ظلمونه ترسره کړي. د دې لپاره د قذافي، د هغه د زوی سیف الاسلام او د هغه د جاسوسي ادارې مشر او د هغه زوم عبدالله السینوسی د نیولو امر کولو په لټه کې دی. بلخوا ناټو د قذافي رژیم پر وړاندې خپلو هوایي بریدونو ته دوام ورکړی او د ترابلس په ګډون یې ګڼ ښارګوټي او ښارونه تر هوایي بمبار لاندې راوستي دي. د مشال خبریال هارون باچا له واشنگټن نور حال راکوي.
د جرمنو د نړیوالې محکمې لوی څارنوال دغې محکمې ته ویلي چې د لیبیا د واکمن معمر قذافي، د هغه د یو زوی او د لیبیا د استخباراتو د مشر په دغه هیواد کې د حکومت مخالفه مظاهره کوونکو د زورولو او وژلو په تور کې د دوی د نیونې امر ورکړي. د محکمې لوی څارنوال لویس مورینو اوکامپو د هالند په ښار هیګ کې یوې خبري غونډې ته وویل چې هغوی ته داسې ثبوتونه لاسو ته ورغلي چې ښایي څرنګه د غدریو واړو تنانو د مخالفینو د وژلو پلانونه جوړ او عملي کړي دي. له ثبوتونو پته لګي چې معمر قذافي په خپله د عامو بې وسلې لیبیایي وګړو پر ضد د بریدونو اوامر ورکړي دي. د هغه ځواکونو پر ملکي کسانو د هغوی د کورونو دننه او هم د باندې په څرګنده حملې کړي، د مظاهرو او جنازو په ډلو یې درنې وسلې کارولي او له جماعتونو بهر راوتونکي خلکو ته یې خپل سړي کېنولي سو په ډزو یې وولي. خاغلی اوکامپو دغه د دفتر لخوا د لاستراوړو معلوماتو پرانا کې وویل چې قذافي د خپلو نږدې پلویانو په مرسته په ډیره منظمه طریقه د نوموړي د واک پر ضد پورته شوی هر آواز غلې کړي چې په وینا یې د لیبیا پر عامو خلکو یې د زور زیاتی لړۍ ته دا مهال هم ادامه ورکړې ده. ثبوتونه ښایي په هغو سیمو کې چې د قذافي تر کنټرول لاندې دي همدا اوس چې له تاسو سره غږیږم هلته د خلکو زورول دوام لري. د قذافي ځواکونه د نوموړي مخالفان په نخه کوي، رانیسي یې د ترابلس په بندیخانو کې اچوي، شکنجه کوي او بیا یې غیبوي.
and four disappear.
د رائټرز اجانس د راپور تر مخه د جرمونو د نړیوال عدالت د لوی سارنوال دفتر د قذافی د نیول غوښتنه تر غي ورسته کوي چې سارنوالانو د قذافی د حمله له اینی شاهدانو سره خبرې کړي او شاوخوا 1200 اسناد او یو شمیر ویډیوګانې او انځورونه تر غور او کتنې لاندې راوستي دي. د لیبیا د بن غازی خار چې ویل کیږي دا مهال د قذافی د مخالفانو په ولکه کې دی، یو تن اوسیدونکی اسماعیل فتوری هم رائټرز اجانس سره په خبرو کې د جرمونو د نړیوال عدالت د سارنوال د هسو هر کله سره په دا ډول کوي.
متوقع نه يكون قرار الاعتقال حق معمر قذافي
زتملرم که خدای کړي خیر وي. معمر قذافی او دغه د استخباراتو په مشر عبد الله سیناسی په سبا د گرفتاری وارنٹ جاری شي او دا ځکه چې نو موري د لیبیا له نا ارامایو هم مخکي او هم ورپسې ورستا جرمونه کړی دي.
ما قبل الاحداث وما بعد الاحداث
د لیبیا حکومت چارواکو بیا د جرمونو د نړیوال محکمې د سارنوال تورونه رد کړي او ویلي دي چې یاد محکمه د افریقا د سیاسي مشرانو پر ضد د لویدیز له کمپاین سره ملګری شوې ده. پینه حال کې د پیر پورز د پایتخت ترابلس په شمول د لیبیا په یو شمیر خارګوټو د ناټو جازونو د تازه بمباریو خبرونه خپاره شول. بل په لو د لیبیا د شخړې د حل په لړ کې سفارتي هلې ځلې هم دوام لري چې رسنیو د ایتالیا د خارجه وزیر فرانکو فریټینی هغه وینا راغستې چې ویلي دي ملګری ملتونه په داسې یو پلان غور کوي چې په ترڅ کې به معمر قذافی ته له دغه هیواده د وتلو او پر ځای یو نوي حکومت جوړېدو ته لاره هواره شي. په ورته وخت کې بیا د روسیې حکومت ویلي ډیر زر ده چې د لیبیا د حکومت او هم یې د مخالفین استازي ماسکو ته سفر وکړي. د روسیې خارجه وزیر سرګی لیوروف تیر ورځ په ماسکو کې د لیبیا لپاره د ملګرو ملتونو له استازي عبدلیلا الخطیب سره له لیدنې وروسته وویل دغه ملاقاتونو ته سترګې په لار دی تر څو د لیبیا د مسلې حل له سیاسي لارو ممکن شي. موږ ډیر لیواله یو تر څو په لیبیا کې وینه تویدنه بند او پر ځای د یو سیاسي ډایلاګ پیل شي. موږ د ملګرو ملتونو د بشری مرستو د انسجام د کوارډینیټر د دې هڅو چې غواړي د غلطه د جګړه ودرېږي تر څو کولی شي د ټولې لیبیا خلکو ته بشری مرستې ورسوي ملاتړ
کوي.
په داسې حال کې چې د جرمونو نړیوال عدالت د پولیسو خپل کوم ځانګړی ځواک نه لري بلکې د قذافی د نیولو لپاره به د غړو هیوادو په مرستو تکیه وکړي. د سیړونکو په اند د لیبیا په څیر هیواد کې چې په کورنیو جګړو کې ګیر دی د دغه ځانګړې محکمې پریکړه عملي کېدل به یوه ستونزمنه عملیوی. هارون باچا، مشال ریڈیو، واشنگٹن ڈی سی.
د مشال خبریالان خبری، ټولنیز، کلتوري او ادبی رپورټونه جوړوي ستاسو لپاره.
د نیویارک یو عدالت د ایم ایف د مشر دومینیک سټراسکان د جنسي تیری د تورونو لاندې د نورو پښتنو ګرویټونو لپاره زندان ته استولې دي. په عدالت کې جج د ایم ایف مشر ته په خپلو څرګندونو کې وویل چې له دې کبله په ضمانت نسی پرېښودلی داسې نه چې له ملکه فرار سي. د پیسو نړیوال صندوق یا د ایم ایف مشر دومینیک سټراسکان تیره ورځ د یوې میرمنې سره د جنسي تیری د هڅې په تور کې یو امریکایي عدالت ته وړاندې شو. نوموړی تیر خالی په ورځ په نیویارک کې پر دې تور گرفتار شو چې ګنې د یو هوټل یوې خدمتګارې سره یې د زیادتۍ کولو کوشش کاوه. دا چې نوموړی څوک دی او د گرفتاری په اړه د خلکو څه غبرګون دی دا هم په دې اړه د ملیحه امیرزاده رپورټ.
د پیسو نړیوال صندوق یا د آی ایم ایف مشر ډومینیک سټراسکان په نیویارک کې پولیسو هغه وخت ونیولو کله چې جهاز پاریس ته روان و. د نوموړي د وکیلانو په خبره هغه پر دې رضا ښکاره کړه چې د تور پترس کې دی دا هغه طبي معاینه وشي. دوه شپېته کلن کان باندې دا تور و چې د نیویارک په سوفیټیل هوټل کې یې د یوې خدمتګارې سره د جنسي زیاتی هڅه کوله. دې خبر پر آی ایم ایف کې سنسنی پیدا کړې او د نوموړي د فرانس ته راتلونکي صدر د جوړېدلو ټولې هیلې ختمې کړې چې په 2012 کال کې به صدارتي انتخابات کیږي. نوموړی چې یو وارې د فرانس د خزانه وزیر هم پاتې شوی په 2008 کال کې هغه وخت د پیسو نړیوال صندوق یا د آی ایم ایف مشر ټاکل شو چې په نړۍ کې یو لوی مالی او اقتصادي بحران روان و. دغه سکینډل د پیسو نړیوال صندوق یا آی ایم ایف لپاره یو د شرم خبره ده. آی ایم ایف پر دې ښه نوم ګټلی و چې د سټراسکان په مشرۍ کې د ادارې د نړۍ اقتصادي بحران په ترڅ کې آیسلینډ، هنګري، یونان، آیرلینډ او پرتګال سره په مالی مرستو کولو باندې د هیوادونو مشران رضا کړي او د هیوادونو ته یې قرضې ورکړې وي. نوموړي په 1949 کال کې پیدا شوی و چې د ژوند لومړي کلونه یې په مراکش کې تیر کړي و. هغه په پیرس کې قانون او اقتصاد لوستی و او د یو لوی اکاډمیک په نامه پیژندل کېدلو. د دې معاملې سره کېدی شي چې پر آی ایم ایف نیوکې وشي چې د نوموړي سره یې مخکې هم نرمه رویه کړې وه. نوموړي په 2008 کال کې د ادارې یو اقتصاد پوهې ښځې سره د تعلقاتو په نتیجه نتیجه کې یو غلطه فیصله کړې وه چې بیا ورته د بخښنې غوښتلو ویل شوی و. په دې حالاتو کې کېدای شي د یونان د مرستې لپاره د قرضې په اړه خبرې اترې د کړکېچ ښکار شي، خو د اروپایي کمیشن په خبره دا د یورو زون د هیوادونو په مرستو کوم قسمه اثر نه کوي. په برسلز کې د مشال ریډیو د خبر مرکزي څانګې خبریال ریکارډ جوزوایک وایي د دې پیښې سره د اروپایي ټولنې د وزیرانو په دوه ورځني غونډه اثرات پرېوتلی شي.
نوموړی نه یوازې د آیرلینډ بلکې د پرتګال او د یونان د مرستو لپاره د پلان جوړونکی و. د یونان په اړه کېدای شي په خبرو کې څه بدلون مخې ته راشي او د پرتګال لپاره باید دوی د مرستو پر پیکیج رضا شي، نو ځکه دا یو ډېر سخت وخت دی. شورا داسې ښکاره کول غواړي چې د آی ایم ایف نه به د هغه پر ځای بل کس لیږي او خبرې به روانې وي، خو ظاهره خبره ده دا پیښه به د دې خبرو اترو په سر د تورې وریځو غوندې ولاړه وي.
د دې تورونو سره د فرانس مخالفه ګوند سوشلیست پارټي د مشکلاتو سره مخامخ شوی. که څه هم نوموړي د 2012 کال د صدارتي انتخاباتو لپاره د اودریدلو اعلان نه کړی، خو په اړه یې د صدر جوړېدلو خوښي زیاته وه. بلخوا د نوموړي مېرمنې هم دا تورونه رد کړي دي. بل لوري د فرانس د صدر نیکولس سرکوزي یو ایم پی ګوند ویان ژان فرانکویس یو ټی وی چینل ته د ګوند د غبرګون په اړه
وویل:
په دې وخت کې په کار ده زه وایم چې د فرانس د نوم په اړه فکر کیږي، ځکه چې همدغه نوم په ټوله نړۍ کې خورېږي. دا هغه وخت دی چې خبرې پرې کیږي، خو یو وار بیا موږ د معاملې د اهمیت او د جدي فطرت نه اخوا روان یو.
د ښاغلي کان د دې پیښې نه کېدای شي د فرانس صدر نیکولس سرکوزي ته ګټه ورسیږي چې دا وخت ډېر ښه شهرت نه لري.
او متلونه
د ځان بد د ولومیان د بل بد د کلمیان
د پیښه تیژن کیږي
جام سوس میرای وستوت.
خبرونه مژ او متلونه له مشال رادیو څخه د هر جمعې په ورځ د مازیګر په پاوکم څلور بجې.
په پښتني ټولنه کې ګڼ داسې ځوانان لیدل کېږي چې هغوی د بېلابېلو وجوهاتو له وجې اوس په خطرناکو نشو اخته شوي دي. دوی ولې نشې کوي او د دوی ژوند د نشو له وجې کوم ځای ته رسېدلی دي؟ زموږ همکار نیاز موسخیل په دې اړه یو رپورټ برابر کړی، راسي چې په ګډه یې واورو.
محمد علي یو تعلیم یافته ځوان دی، خو په ځواني کې په نشو کې اخته شوی دی. له عامه سګریټ څخه نیولې بیا تر هیروینو او ستنو پورې هر قسمه نشه کوي. دای وای
زما بیا تعلیم دی، نه کاکړ کې بلیز تعلق لرم، چرس دی، افیم دی، هیروین دی، مطلب میډیسن دی، سوسیګان سو، والیم سو، پیبریجی سکس سو، بیبروفین سو، پټیبلټس کی مطلب ریسټورل سو، والیم سو، زینکس سو، مطلب لکسیپان سو، ډیزیپان سو، مطلب دنم نه.
محمد علی زیاتوی د ټولنې د بد سلوک لوجی د ونشو ته مخ وکړه.
یار د نور غنس نر وای اکثر چې زما غزا دی چې مطلب د ناروا سلوک لوجی زخه د معاشره د کور د عوام له دا وجی زخه احساس خلک سره چې د بنشش کار کوي.
یو بل ځوان محمد حسن هم په هر بد نشه اخته دی. دای هم ټولنه ملامتوي.
دا نشه چې د دوه شیان شروع کیږي، یو د غروبت، یو له سرمایه. ډیر خلک له یاشي شروع کی او ډیر خلک له غریبۍ شروع کی. سکول مانو د اکسیډنټ موکلی د غبات په مپلار سکول نه ویلی په دې چې زما سر ته ډیر سخت چوټ ورسېدی. نو چې براغم تر درخت لاندې به یو سلور یاران ناس خلټیم په ساوي سګریټ به بلاس کی وي د چرڅ غزب ور سره ناسوم. خیر هغه سمه ورځ یو سګریټ وسکاوي، سګریټ چې موسکاوي دا سګریټ د عادت چې عادت ولم یو څه وخت تر دی بیا غشي ماته ونه نشانه را کولوی. تقریبا د 92 کال د اول میاسې لا تل تاریخ ونیسه بیا زه تر اوسه پوری په ډرګ مافیا هیروین اخته یم. هغه هم هیروین نن سبا اکثره هغه هیروین نه دي چې کومه صفه هیروین دي، ګرد سلو فایزن دي. هغه سلو فایزن دي چې شپږ میاشتې یو سړی اوس کې شپږ میاشتې بعد هغه سړی ختم دی.
نشه ای ځوان محمد علي وایي چې په خوا به نشه پټه کوله، خو اوس یې دغه عادت له چا پټ نه دی.
زه پښکارا کور په ما خبر دی، از دوه بچیان لرم، واده لرم، کورواله مم تعلیم افته دی. مطلب مخکې موږ پټه کوله، اوس تر دې ترس وله او چې مطلب پټه کوي پښکارا کو. مطلب پښکارا دا نه مطلب چې بچیان تر مخ شنو یا مطلب هغه مطلب ګډای پر خبر دی ولی چې مطلب موږ سر دونې سورسز نسته یا دنیا نه لرو. مطلب له یاران دوستان زه پیسې غواړو، مطلب له کورواله پیسې غواړو، هغه ته معلومه دي چې په دې باندې نشک.
نشه ای ځوانان وایي نشوې پر صحت او حیثیت دواړو بدی اغیزې پرې ایښې دي.
سیات لخوا د خمر ډیر کمزوري کو د نشي دا چې دې سړی مطلب کلشم کم دی اړو نه ختمي مطلب نه وینې مطلب دا ګټه کوي چې نه بیا سړی په تکلیف ډیر سخت
تر ګور دوله اول خبر از ما دا چې خدای او ماته یو سړی اهمیت نه راکړي ولې په دې نه راکړي چې به یې لکه دا نشي دی
محمد علي چې تعلیم یافته او پوه ځوان دی پښتنه می ځنی وکړه چې داسې یو طریقه سته چې ځوانان له نشو څخه راوژغورل سي او تا په خپل هم د نشو پریښدلو هڅه کله کړې ده که څنګه د په ځواب کې وویل
یاره دا یو مورا اورېدلی د وایي چې د کم کوم ګروندونه آباد د کیل میدانونه ډېر هلته هسپتالونه ویران وي او چې د کم ګروندونه کیل ویران وي هلته هسپتالونه آباد هلته مریضان ډېر او بالکل لرم دوه درې واره مناشې لکړې ده موږ بره علاج نه کوي په نیمه کې لکو چې موږ برابرېدو زموږ له به خوب راتلي تا بده موږ به بدن ارامېدی نو هغه دوی په مابین کې موږ یې لکو دوی څه کم پایدې وي هغه یې ترې واخیستې
نشه یي ځوانان وایي چې که ټولنه و دوی ته په ښه سترګه وګوري او د دوی دپاره ښې ادارې جوړې کړي نو هغه وخت نه دی لري چې دوی به هم د ټولنې ښه وګړي جوړ سي او خدمت به ورته وکړي نیاز مساخیل مشال راډیو کوټه
ګلونه د ګلالیو ماشومانو ځانګړې خبرونه د هرې شنبې یا نهې په ورځ په پاوکم سلورو بجو یوازې له مشال ریډیو
او پښتني ادب ته لنډه کیسه یا افسانه څنګه راغلی او په پښتو کې لومړۍ افسانه چا ولیکله په پېښور کې د مشال همکار باز محمد عابد یې په اړه رپورټ لري
که د پښتو د اونری نثر یا ادبی لطیف خبره کیږي نو تر هر سوړاندې به د بازو قلوستون کو افسانې تسترګي وراوړي افسانه چې په افغانستان کې ورته لنډه کیسه وایي د لیکلو ځانګړي تیوري او تخنیک لري که څه هم د افسانې لپاره تیوري څه د پاسه یوه پیړۍ وړاندې لیکل شوي خو نن هم د همغه تخنیک په رڼا کې پښتو افسانې لیکل کیږي پښتو ادب ته هم افسانه د سلو کلونو په اوږدو کې له اردو ژبې نه راغلې چې راحت زاخیلي د شکېدلې پڼې په نوم ترجمه کړې او په 1908 میلادي کال په افغان اخبار کې خپره کړې وه د ځینو څېړونکو په وینا د ټولو پنی اړخونو په پام کې نیولو سره راحت زاخیلي د کونډې جنۍ په نوم افسانه هم په لومړي ځل ولیکله همدې خبرې ته پروفیسر ډاکټر راجولی شاه خټک اشاره کوي
د افسانې د لیکلو نو وړمبه سړی د راحت زاهلی که هر څو د دې نه وړاندې یو وزیرستان کې شاید چې پولیټیکل ایجنډ یا په بل عهده باندې جی جی لارمر نوم یې وو خو لړم پیرنګي باندې مشهور و دغه شان یو دوه سیزونه لیکلي یو افسانوي رنګ خو هغه ته افسانه څوک وایي څوک یې ورته نه وایي هغه متنازعه خبره ده خو مونږ چې کوم خبره کوو د پښتو کې د افسانې نو د هغې شروع د خپل سرخط سره پورا افسانه چې دنا غره خط ظاهلی لیکلی دا نو دا هم یو لوی کار دی دغه نوران دی په پښتو کې افسانه نه و
پروفیسر اباسین وسوب زه دراحت ظاهلی د کندی جنۍ افسانه د پښتني ټولنې روخانه انزور غنی
ک په غور ګورو نو راحت سه د پښتو تر ټولو لوی افسانه نگار خو نشي ثابت دی ځکه چې دای نه رستو د ارتقا غ سفر ډیر په تیزی روان دی خدا د چې مونږه وړمبه او غټ افسانه نگار غنو چې یو ډیر لوی افسانه نگار دی دا غید افسانو رنگ چې و هغه زمونږ د کلتور نوته رنگ دی او چې کله د خپل خاورې د خپل وطن د خپل علاقې د خپل خلکو خوشبوئی پای کې موجوده بیا غ ادب نو رکیږي نس پکیږي نو دراحت سیب افسانه درنه ده محترمه ده او زمونږ ترجمانه ده
ډاکټر سهیل انشا راحت زاخیلی د پښتو ادب احد ساز شخصیت گنی
پدی وجہ راحت بابا نہ صرف دا چے دا جدیدیت بانی دے پا اصلی مانو کی بلکہ دے یو احد ساز شخصیت ہم دے دل کڈیر خلق پدی طریقے او روزل او ادب تیرا مائل ک او نن چے دا تا دو پختو دا ترقی وی نہیں خدا ک بدا دے کہ دا راحت بابا ډیر غټ لاس دے
سیڑون کے استاد امیش خلیل وای چے دا پختو دا هنری نصر ابتدا راحت زاخیلی کڑے دا
راحت زاخیلی واحد سړی دی چې هغه د پښتو لومبۍ افسانه هغه لیکلې ده د پښتو لومبۍ ناول هغه لیکلې دی د پښتو لومبۍ ادبي لطیف چې کوم دی هغه لیکلې دی د دې ټولو خبرو ابتدا هغه کړې
د یادولو ده چې راحت زاخیلی د افغان اخبار د پښتو برخې ایډیټر و او د کونډې جنۍ په نوم افسانه یې په 1908 میلادي کال په افغان اخبار کې خپره کړې وه باز محمد عابد مشال ریډیو پېښور
پلوشه په تیرو او روانو حالاتو کې د پښتنو ښځو ژوند ته کتنه کوي.
څو کوم دغه بعد ورځې راوتلې مویت صدارک مینه لګي
او د قبالی میرمنو د ژوند حال در کوي
او دونه مظلوم چې په خیم پولی وکړلې
دغه حالات هو دوی د خپل کلو او کورونو نه په کړه کولو مجبور کړي.
لورې په کراچۍ ده، مورې په ډر اسماعیل خان ده، او خنیجو ده بل نه داسې ورکې شوې.
پښتنې د دغه حالاتو سنگ مقابله کوي.
زمونږ لاګانې مخکې هم دوی مضبوطې کړي دي او دغې ښځو اوس هم موږ غواړو چې په دې دومره سخت وخت کې هم دوی را مخکې شي.
شورو او زیارت اورېدل یې مه هېروئ.
او اوسم بنگړی د پښتنو د کلتور یو لرغونی برخه ده. انجن او شزه ش په شوق بنگړی اچوي. بنگړی د پښتنو په شعر او سندرو کې هم ډیر یاسوی دی او د دودی زمين یو سیمبول یا علامت ګڼل کیږي. د مشال ریډیو خبريال باز محمد عابد د بنگړیو په اړه دا راپور جوړ کړی دی چې په سندري پیلېږي.
بنگړی د پښتني ډولو سنگار یو روایتي جز دی چې له زمانو راهیسې پښتني میرمنې پلیچو کوي. خو د بنگړو د اپت ساتل هم د پښتني کلتور برخه ده، ځکه خو شاعر وایي: ستا د شنو بنگړو د سر ساتنې دوا اوشوله، پیړو زلونو ته مو لاسونه ونیول. د پېښور د رشید ګړی په سیمه ییز بازار کې د مینیاری یو دکاندار چې د سینګار د نورو سیزونو ترڅنګ د بنگړو ډیر قسمونه په دکان کې لیدل کیږي د خپل کاروبار نه راضي ښکاري.
دلدار مې نوم دی او رشید ګړی کې دکان دی.
بنگړیان سشته دی، خیر خرڅي خو تیز خرڅي، خو د ګرانې لږ زور کړی دی. ګرانې د وجې نه بس د خلک لږ زر تکلیف کیږي. غټ واړه ټول خو نن سبا د غمو والا ټول دور دی، غمو والا ډیر خوښي. د سلو پورې مشته خنه خرڅي پکې یو نیم سل دو سو پورې، او داسې چمک والا لسو والا او پنځلس والا شلو والا څلوېښو والا.
جنکو سره د بنگړو شوق له ماشومتوبه یو ځای کیږي، تر دې چې ماشوم لا په رونی کې وي. خو میندې ورته په لیچو کې بنگړي اچوي، خو کله چې ماشوم نجونې په خبرو راشي نو تر هر څه د مخه د بنگړو غوښتنه کوي.
زما نوم دی روبینا. زما کله مور زیر همداسې د بنگړي چې غواړم، زما ډېر بنگړي خوښېږي. اوس مې په لاس کې زمونږ ودونو کې مچو، دغه کې مچو، اخترونو کې مچو، اوس مې په لاس او
نور تر چې کله ما کله زما کنه زما له یو یو جوړ بنگړي چې کنه نو چې تب فلو فلوانو کې وادي یو یو جوړ
یو جنۍ چې د بنگړو کلیکشن لري په مړوند د بنگړو د شرنګ خبره کوي.
زه کلیکشن لرم، د بنگړو یو سه پلاستیکي هم پکې شته، شیشه یې هم پکې شته، د وسپنې هم پکې شته، او مختلف رنگارنګ وس بنگړي راغلي دي په بازارونو کې چې خلک استفاده کوي. کله چې زه بنگړي اچوم او زما په مړوند کې بنگړي شرنګ کې نو دما ډیر خوښيږي.
د بنگړو شرنګ ته شاعران په کوم نظر ګوري؟ دا پښتنه ځوان شاعر اسرار تل دا رنګ ځوابوي.
بنگړی یو زما په انداسه ډالۍ، داسې یو تحفه پاتې شوې ده چې هر مین د دې د وړلو هڅه کړې ده. زموږ تاریخ وګوره، زمونږ د پښتو شعر، زمونږ پخوانۍ قصې وګوره، د بنگړو غوښتنه هم شوې. نو لازمه خبره ده چې د بنگړي موضوع نه مري، د بنگړي رنګ، د بنگړي شړنګ نن هم ژوندی دی.
که بنگړي د خزینه سینګار او پښتني کلتور یو عمده برخه جوړوي نو دا هم هیرول نه دي پکار چې ساتنه یې د حیا او ناموس نه خوي. ځکه خو شاعر حسینه ګل وایي: اوس به در تسل خبرې جوړې وي، خدای چې په لاس کې مې بنگړی نه وو. باز محمد عابد، مشال ریډیو، پېښور.
خوژوردونکو د مشال دغه روانه یو ساته خپرونه چې ما قسم خامندو خیل درته وړاندې کړه په همدې ځای پای ته رسېږي. خو زموږ خپرونې دوام لري. په راتلونکو خپرونو کې به نجیب امیر او پامیر ساحل درسره وي. ما قسم خامندو خیل ته اجازه راکړي. روغ او جوړ اوسې.
زموږ د ویب پاڼې اډرس ته
www.mashalradio.com.
مشال ریڈیو مونگ دا سے لکھو
MASHAALRADIO.COM.